Radio.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شبې پیل شوه. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېده. نوریاس نوری مو د ازادي رادیو د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن پنځشنبه ورځ د 1491 هجری لمریز کال د لندې یا قوس د میاشتې لومړۍ نیټه ده، چې د 2013 میلادي کال د نومبر له 28 سره برابر ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د ورستۍ خونړۍ حملې د یو شمېر ټپیانو د عیادت په مهال وویل د هیواد پر مهمو ارزښتونو حملې به بې ځوابه پاتې نشي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی وايي په هیواد کې د خونړیو حملو د ملاتړو زال لا هم په ګاونډي هیواد کې دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د سعودي عربستان څخه مننه وکړه چې د نړۍ په بازارونو کې د تیلو د بیې له ټیټېدو سره مرسته کړې. د اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو پر نهایي کېدو د پلان شوي سرمشریزې په درشل کې د برېټانیا صدر اعظم په بروسل کې د اروپایي ټولنې له لوړ رتبه چارواکو سره ګوري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر وايي په هیواد کې د خونړیو حملو د ملاتړو زال لا هم په ګاونډي هیواد کې دی. محمد اشرف غنی چې تیره شپه د کابل په ایمرجنسي روغتون کې د سیشن بي د ورځې د ټاپیانو د عیادت پر مهال خبرې کولې، له نړیوالو په دې برخه کې د عملي اقداماتو غوښتنه وکړه.
د انتحار او انفجار ملاتړ زالې، د روزنې مرکزونه او مالی منابع زموږ په ګاونډي هیواد کې دي. له نړیوالو دوستانو څخه وارلو چې د دغه سالو مرکزونه او د دغه مرکزونو ملاتړ کوونکي هیوادونه یا حکومتونه په منطقي توګه په ګوته کړي.
افغان ولسمشر که څه هم د ګاونډي هیواد نوم وانخیست، خو له دې مخکې ډېر د انتقاد ګوته پاکستان ته نیولې ده. د کابل په اورانوس هوټل کې د سیشن بي پر مخام د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې یا میلاد نبی په مناسبت د رابلل شوي محفل په پیل کې چاودنه وشوه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د وژل شوو کسانو شمېر نږدې 60 او د ټپیانو نږدې 100 ته رسېږي. د حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د کابل لوګر لویه لار چې اعتراض کوونکو تړلې وه تېر ماښام بېرته پرانستل شو. د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ اړوند په امبازک سیمه کې د سیشن بي ناوخته د ملي امنیت د 01 قطعې په پوځي عملیاتو کې 2 کسان وژل شوي او 15 نور نیول شوي وو. د سیمې ځینو اوسېدونکو د اعتراض په ډول د چهارشنبې په ورځ د کابل لوګر لاره تړلې وه او د وژل شوو کسانو جنازې د سړک غاړه کې ایښې وې. اعتراض کوونکو د هغو 15 کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله چې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوي وو. لبلې خوا د لوګر د امنیت قمندانې ویان شاهپور احمد زیوی دغه عملیات له کابل ورغلي 01 قطعې کړي وو.
د کابل ولایت څخه ملي امنیت چې په یاد کې په یاد سیمه کې ځانګړي عملیات ترسره کړ. د یاد کې ته وینا چې هلته دشمن ته درانه مرجوب لا په دغه عملیاتو کې اوخته او زید آباد سیمه کې ځینې ولسي وګړي راټول شوي. دوی ادا کوله چې ګواکې په یاد عملیاتو کې ملي وګړو ته هم مرجوب لا اوخته. دغه موضوع موږ نه تاییدو نو مو هم تایید کړی ده.
اعتراض کوونکو انتقاد کاوه چې په عملیاتو کې ټول وژل شوي کسان د یوې کورنۍ غړي دي چې د بزګرۍ کار یې کاوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په پام کې د سبا جمعه د 10 ولایتونو د رایو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. دغه کمیسیون وایي لا هم د ځینو ولایتونو رای د ډلبندۍ مرکز او همداشان له بایومتریک دستګاو سره د دستګاو سیستم ته نه دي داخل شوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل
لس ولایتونه پیلن شامل دي. د دغه لس ولایتونو ابتدایي نتایج به په دوهم د قوس ته اعلان سي. کوشش کیږي چې په ډیرو لنډو ورځو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دوهم د قوس څخه په تدریجي ډول باندې لس ولایتونه یا 15 ولایتونه هغه اعلان ته وسپاري.
دا لنډه څرګنده چې دا لس ولایتونه کوم ولایتونه دي چې د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو د رایو لومړنۍ نتیجې اعلانېږي. ټاکل شوی و چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې د اقرب نه هم اعلان شي خبرونه لازري رډيو او د هم د سیمهونو لري څو خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د سعودي عربستان مننه وکړه چې د نړۍ په بازارونو کې د تیلو د بایو لټیټي دو سره مرسته کړې ده د په داسې حال کې چې پر واشنگټن فشارونه دي چې د سعودي خبريال جمال خاشقجي د وژنې د قضیې له کبله پر سعودي عربستان بندیزونه ولګوي د رویټرز خبري اژانس په حواله ولسمشر ترامپ پرون په ټویټر کې د تیلو د بایو د ټیټولو له کبله د ریاض مننه وکړه او له سعودي عربستان یې غوښتنه وکړه چې د امریکا او نړۍ د اقتصادي پیاوړتیا لپاره دغه بیې نورې هم ټیټې کړي ولسمشر ترامپ کلی د تیلو بای په تی دو دی زت څو وخت مخکې دی یو بیرل تیلو بای $2 او خو اوس $45 ته انټیټه شوی ده د امریکا ولسمشر د تیلو د بای جګیدو لکه په وار وار د تیلو د صادرونکو هیوادونو پر سازمان یو پک انتقادونه کړی او له سعودي عربستان څخه یې چې د تیلو عمده تولیدونکو دی د اقدام غوښتنه کړې و لا اروپای ټولنې د برېټانیا د وټلو پر نهایي کېدو د پلان شوی سرمشریزه په درشل کې د برېټانیا صدر اعظم په بروکسل کې د اروپای ټولنې له جکپورډو چارواکو سره ګوري ترې زمای پرون په داسې حال کې بروکسل ته لاړه چې څو ورځې مخکې د هغې په خپل محافظه کار ګوند کې د اروپا ضد وکیلانو له چیلنج څخه بچ پاتې شوه څلور میاشتې مخکې تر دې چې برېټانیا له اروپایي ټولنې ووځي ترې زمای د اروپایي کمیسیون له مشر ژان کلاود یونکر سره ګوري د نومبر شلمه د اروپایي ټولنې لخوا له لندن سره د خپلو راتلونکو اړیکو د اعلامیې د متن برابرولو لپاره د مهلت په توګه ټاکلې وه د دې ټولنې له لاسه وتلې ده ګڼ مهم مسایل شته چې برېټانیا او اروپایي ټولنه ورباندې موافقې ته اړتیا لري په هغو کې دا موضوع هم شامل ده چې برېټانیا به د اروپایي ټولنې مارکیټونو ته څه ډول لاسرسی ولري او د اروپایي ټولنې کښتۍ به په کومو شرایطو د برېټانیا له اوبو ګټه اخیستلی شي د اروپایي ټولنې مشران به روانه یکشنبې په خپله کتنه کې له اروپایي ټولنې د برېټانیا تر وتلو وروسته د اړیکو اعلامیه تصویب کړي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني په کابل کې د وروستۍ خونړۍ حملې د یو شمېر ټپیانو د عیادت پر مهال وویل د هیواد پر مهمو ارزښتونو حملې به بې ځوابه نه پاتې کیږي
په ملي هویت باندې حمله وسوه دا بې ځوابه نه شو پرېښودی
په کابل کې د دینی عالمانو پر غونډې له خونړۍ حملې سره یو شمېر لوري دا د سولې د پروسې د ګډوډولو یوه هڅه بود خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي
ټول یو ژغ شوې ده او ټول سوله غواړي یو د تخریبګر یا هم اخلالګر د سولې د پروسې نشي کولای چې د تخریب کړي
د ترکیه په استانبول ښار کې د افغانستان قونسلګری د ترکیه او یونان ترمنځ اوبو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د شاوخوا 1200 افغانانو د مړینې خبر ورکوي او افغانانو غواړي چې اروپا ته د تلو په مقصد د ژوند له خطر سره نه مخامخ کوي د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي په یمن کې په درې کلنه جګړه کې به د لوږې او ناروغۍ له امله 50,000 ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي ازادي رادیو اوریدل خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم د افغانستان ولسمشر وایي د هیواد پر مهمو ارزښتونو حملې به بې ځوابه نه پاتې کیږي محمد اشرف غنی تیرش په کابل په ایمرجنسی روغتون کې د هغو کسانو د عیادت پر مهال دا څرګندونه وکړه چې د سیشن بی د ورځې په حمله کې انټاپیان شوی دغه حمله چې د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو لخوا غندل شوی د بشري حقونو د ډلو اندېښنې هم پارولې دي حمله په کابل کې د دینی عالمانو پر غونډه شوې ده سلام محمد صالح نور جزئیات اوروي
دا افغانستان ولسمشر وایي د دولت وسلوالو مخالفانو د افغانستان پر مهمو ارزښتونو حمله پیل کړې چې بې ځوابه به نه پاتې کیږي محمد اشرف غنی تیر شپه په کابل کې د سې شنبې ورځې حمله د هغو کسانو کارو بل چې د په خبره د لومړي وار لپاره یې افغانستان ته انتحار او انفجار راوړی دی خو ولسمشر محمد اشرف غنی ونه ویل چې د وروستۍ ځانوژونکې حملې د عاملانو په وړاندې به څه اقدام کیږي
د افغانستان دښمنان ایموکټول اخلاقی شرعی او افغانی حدود مات کړل د افغانستان په دودیس سیاست باندې جوړښت باندې ایموګ په ملي هویت باندې حمله وسوه. دا بې ځوابه نشو پریښودی. چا چې انتحار او انفجار د وطن ته د لومړي ځل د پاره راوړ د پرونی حملې او فاجعې مسؤول دي. طالبان یوازې د دې پیښې په غندولو خپل ځان له مسؤلیت څخه نسي ژغورولی. دوی باید عملا سولې ته کار وکړي تر څو انسان وژنه، افغان وژنه او مسلمان وژنه پای ته ورسیږي.
که څه هم ظاهرا د ولسمشر اشاره وسلولو طالبانو ته وچی ګواکې په کابل کې د وروستۍ چاودنې عاملان دي، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ادعا کړې چې په دې چاودنې کې دوی لاس نه لري. د کابل په اورانوس هوټل کې د سې شنبې پر ماښام د اسلام دستور پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې یا میلاد النبی په مناسبت د رابلل سوي محفل په پیل کې چاودنه وسوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د وژل سو کسانو شمیر نږدې شپېتو او د چاپیانو تقریبا سلو ته رسیږي. حکومتي چارواکو ویلي چې د وژل سو کسانو شمیر شایي بدل سي ځکه د ځینو ټاپیانو وضعیت نازک دی. بلخوا د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل وروستیو پیښو ته په کتو د جګړې له شکیلو لوریو د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه.
ټولو هغو کسان نه یا له هغو ډلو نه چې هغه د افغانستان په جګړه کې ښکېلې دي له هغوی نه غوښتنه کوو چې په ملکي خلکو باندې رحم وکړي او ملکي خلک ونه وژني او په هغو ځایونو کې بریدونه ونه کړي چېرته چې د ملکي خلکو ګڼه ګوڼه او چېرته چې مذهبي غونډې او چېرته چې هغه غونډې چې هغه هیڅ نوه نظامي اړخ نه لري نو په دغسې ځایونو کې بریدونه کول دا کاملا د نړیوالو بشري اصولو خلاف کار دی. موږ له وسلوالو ډلو همدارنګه له حکومت نه غوښتنه کوو چې د ملکي خلکو د ژوند په ساتنو کې هر څومره چې وسه او توانې هغومره هڅه وکړي.
د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو سازمانونو او هیوادونو په کابل کې د سې شنبې ورځې چاودنه غندلې ده. دا چاودنه په داس حال کې کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هیله ښوولې چې د 2019 میلادي کال تر اپریل میاشتې شایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې موافقه وسي. د سولې د هڅو له ګړندې کېدو سره په افغانستان کې خونړۍ حملې او ورسره د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي یوازې په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې شاوخوا 800 ملکیانو ته مرګ ژوبله وشته چې له دې ډلې 270 ملکیان وژل سوي او تر 500 ډېر نور ټپیان سوي دي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تکلیز.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دو تر څلورو بجو له ازادی رادیو.
نن د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي له زیاتوالي سره د سولې روانې هڅې څیړو. دا هم څیړو چې د امریکا او پاکستان چې دواړه د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی شي د مشرانو ترمنځ وروستۍ ناندرۍ به د سولې پر روانو ټکنیو هڅو څه اغېز وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د پاکستان صدراعظم عمران خان په وروستیو څو ورځو کې پر یو بل لفظي حملې زیاتې کړې دي. ولسمشر ټرمپ ویلي پاکستان ته نور په سلګونو میلیون ډالر ځکه نه ورکوي چې د هېواد هدویلتون لپاره هیڅ نه دی کړی، خو پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا ویلی چې دومره قربانۍ چې پاکستان د امریکا په مشرۍ د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې ورکړي بل هیڅ یو متحد نه ده ورکړي. دا هغه موضوعات چې نن څیړو، تاسو هم کولای شئ چې په دې بحث کې ګډون وکړئ. خو بیا هم د په کابل کې د دینی عالمانو پر غونډې د حملې په موضوع کې تم کېږو. په کابل کې د دینی عالمانو پر غونډې له خونړۍ حملې سره یو شمېر لوري دا د سولې د پروسې د ګډوډولو یوه هڅه بولي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغانان نور له جګړو ستړي شوي دي او ټول سوله غواړي. نجس صفه نور تفصیل اوروي.
په کابل ښار کې ل یوې خنړې حملې وروسته د مشرانو جرګې د نړیوالو چارو کمیسون وایي یو شمیر کړې او هیوادونه هڅه کوي سو د سولې پروسه سبوتاژ کړي. د دغه کمیسون رئیس احمد جاوید رؤوف د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه هیواد دښمنان هیڅکله نه غواړي چې د سولې هڅې یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. ښاغلی رؤوف د سولې پروسه کې وروستیو پرمختګونو ته په اشاره وویل د دیني عالمانو د ناستې پر مهال د تېرې ورځې خنړې حمله د سولې پروسې ګډوډولو
په رښتیا
هم ډېره خونړۍ او زړه بوګنوونکې پېښه وه. ممکن یو شمېر کړۍ او هیوادونه هڅه وکړي چې د سولې پروسه کې خنډ رامنځته کړي. دا زموږ د هیواد د دښمنانو کار دی. هغه څه چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي نو لاس په داسې کړنو پورې کوي.
د دینی عالمانو د ناستې پر مهال د سې شنبه ورځې ماښام انتحاري حمله په داسې حال کې وشوه چې دینی عالمان د میلاد النبي په مناسبت سره راټول شوي وو. دغه حمله په داسې حال کې ترسره شوې چې د سولې لپاره هڅې تیزې شوې او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له طالبانو سره د خپلو تیرو دوو کتنو پایلې هیله بخونکې ګڼلې. د افغانستان جمهوري ریاست هم ویلي چې د همدې اونۍ تر پایه به د سولې یو ګډ بورډ رامنځته شي چې پکې به د ولایتونو او د ټولو قشرونو استازي ګډون ولري. په همدې حال کې د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری ویل افغانان په یو غږ سوله غواړي او د هیواد دښمنان نشي کولای چې په ورته حملو سره د خلکو د دغو غوښتنو په وړاندې ودرېږي.
د افغانستان د سولې پروسې د اخلال همیان خو هر وخت کوشش کوي چې د سولې پروسې چې اوس د افغانستان معزز هیوادوالو مدیریت کوي هغه تخریب کی. خو خوشبختانه ځکه چې افغانستان هیوادوال ټولې یو ژغ شوی دی او ټولې سوله غواړي او دا تخریبګر یا هم اخلالګر د سولې د پروسې نشي کولای چې دا تخریب کړي.
له بل لوري د سیاسي چارو کارپوهان له هغې ډلې جاوید مومن وایي د سیمې په کچه یو شمېر کړۍ هڅه کوي سولې هڅې له ستونزو سره مخ کړي. د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری هم دغې موضوع ته په اشاره له خلکو غواړي سو د هیواد د دښمنانو په وړاندې یو ځای ودرېږي او پرې نږدي چې د سولې پروسه د تروریستي او ورانکارو ډلو لخوا زیانمنه شي.
ازادي رادیو او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
یو شمیر نړیوالو رسنیو په کابل کې د اسلام د ستر پیغمبر د میلاد په ورځ حمله او د سولې هڅو ته پام کړی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له قوله لیکلي چې حمله کوونکي د سې شنبې په ورځ ځان د دینی عالمانو تر غونډې ورساوه او په ځان پورې تړلې بمونه یې وچاودل. په دې پیښه کې 55 کسان وژل شول. د کورنیو چارو وزارت وایي جدي تحقیق دوام لري چې څرګنده سي کومې ډلې د دې پیښې تر شا لاس درلود. طالبانو په دې حمله کې لاس درلودل رد کړي دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې دې ته پام کړی چې د سولې د مذاکراتو لپاره پر هڅو سربیره په افغانستان کې جګړه دوام لري او طالبانو په تیرو څو اونیو کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. ورځپاڼې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد خبرې خپرې کړې چې وایي هیله لري طالبان او نور افغانان به د ولسمشري انتخابات د سولې توافق ته د رسیدو لپاره د یو ضرب الاجل په توګه وټاکي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د سیشن بې د ورځې د حملې ډیری قربانیان د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه کابل ته تللي دینی عالمان وو چې د اسلام د ستر پیغمبر د میلاد لمانځلو لپاره راټول شوي وو. د ورځپاڼې په وینا د کابل له پولیسو نه وغوښتل شوي چې د دومره لویې غونډې امنیت ونیسي نو حمله کوونکی وتوانېدی اورانوس سالون ته ننوځي. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې طالبانو په دې پیښه کې لاس درلودل رد کړي خو د ملګرو ملتونو د راپور له مخې دا ډله پر حکومتي او نړیوالو اهدافو په ځانمرګو بریدونو کې لاس لري او په افغانستان کې د زرګونو ملکیانو د وژلو مسؤلیت لري. د سې شنبې د ورځې تر حملې مخکې د افغانستان د عالمانو شورا په یوه بېساري اقدام کې ځانمرګ بریدونه حرام بللي وو. په افغانستان کې دا ډول حملې طالبان او داعش ډلې کوي. برتانیایي ورځپاڼې ګارډین هم په کابل کې د سه شنبې د حملې په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې لیکلي دا په تیرو دوو میاشتو کې په پلازمینه کابل کې تر ټولو خونړۍ پېښه وه. مخکې دې ته ورته په یوه بله حمله کې د ورزش په یوه ځای کې شیعه افغانان هدف ګرځېدلي وو. ګارډین دې ته هم پام کړی چې د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې د روان کال لومړۍ شپږ میاشتې د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړۍ وې او په اکتوبر میاشت کې د پارلماني انتخاباتو پر مهال تر ټولو زیاتې خونړۍ پیښې وسوې. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هیله لري چې د ولسمشري تر انتخاباتو مخکې به د سولې په اړه یو توافق وسي. خو ګارډین زیاتوي چې داسې نښې کمې دي چې طالبان به یو ضرب الاجل ته درناوی وکړي او هیڅ نښې نشته چې داعش ډله به د سولې خبرو ته لیوالتیا وښیي.
ازادي رادیو اورید سهار و بجی او شل دقیقې کیدونکو دی د ترکیه په استانبول ښار کې د افغانستان قونسلګرۍ د ترکیه او یونان ترمنځ اوبو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د شاوخوا 12 افغانانو د مړینې خبر ورکوي او له افغانانو غواړي چې اروپا ته د تلو په مقصد د ژوند له خطر سره نه مخامخ کوي. په استانبول کې د افغانستان جنرال قونسل ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کښتۍ کې د دو کورنیو 14 غړي سپاره و چې یوازې دوه تنه یې ژغورل شوي دي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې لس ورځې مخکې هم د ایران او ترکیې ترمنځ سیمه کې لس کسان مړه شوي چې تر اوسه پورې جسدونه لا نه دي پیژندل شوي خو افغانان دي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د ترکیې په استانبول کې د افغانستان جنرال قونسل زکریا بارگزی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوه افغان کورنۍ چې نن له ترکیې نه د یونان په لورې خوځېدلې وې کښتۍ د ارمس په اوبو کې ډوبه شوې ده. ښاغلی بارگزی وایي د دغو دوو کورنۍ له څوارلسو غړو نه دوه ترکي مامورینو ژغورلي او 12 نور چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي هلاک شوي دي. دی د دغو افغانانو د مړینې لامل د انسانانو د قاچاق شبکې ګڼي.
دو افغانی کورنۍ چې غوښتل یې یونان ته لاړ شي مړې شوي. د انسانانو د قاچاق شبکې باید ژر تر ژره معلومې شي. له خپلو هیوادوالو هیله کوم او زاری ورته کوم چې د انسانانو د قاچاق شبکو ته غوږ ونیسئ ځکه دغه شبکې درته دروغ وایي.
بارگزی وایي تر اوسه د دغو هلاک شوو جسدونه پیژندل شوي نه دي چې د کوم ولایت اوسېدونکي به وو. د ده په خبره کله چې دغه جسدونه وپیژندل شي افغان قونسلګرۍ به هیواد ته د لیږدېدو اقدام وکړي. په استانبول کې د افغانستان جنرال قونسل وایي دا د ترکیې په اوبو کې د افغانانو د ډوبېدو لومړۍ پیښه نه ده. د ده په خبره هره میاشت د ترکیې په اوبو کې د پناه غوښتونکو لسګونه کښتۍ ډوبېږي چې په تلف شوو کې افغانان هم شامل وي. په استانبول ښار کې د افغان قونسلګرۍ د مسؤلینو په خبره دمګړۍ په ترکیه کې سلګونه زر افغانان په غیر قانوني توګه اوسېږي چې په دې وروستیو کې هیواد ته د بیرته ستنولو لړۍ تیزه شوې ده. که څه هم په وروستیو دوو کلونو کې د پناه غوښتونکو لپاره د ترکیه او اروپا ترمنځ پولې تړل شوي خو د ښاغلي بارگزی په خبره کوم افغانان چې په قاچاقي توګه ترکیې ته رسېدلي هڅې کوي چې اروپا ته لاړ شي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د شپږو کسانو جسدونه چې ګمان کېږي افغانان دي لس ورځې مخکې د ایران او ترکیې ترمنځ په پوله کې د ایران پولیسو موندلي چې هویت یې لا معلوم شوی نه دی. د دغه وزارت ویاند نجیب دانش وایي
کومه سیمه چې د ایران پولیسو لیکلې د ایران او ترکیې ترمنځ پوله ده چې دغه کسان پکې د ډېرې یخنۍ له امله مړه شوي دي.
د ترکیې په استانبول ښار کې د افغان قونسل په خبره کېدی شي د دغو شپږو کسانو په مړینه کې د انسانانو د قاچاق د شبکې غړي لاس ولري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په یمن کې له 2015 میلادي کال راهیسې د لوږې او ناروغۍ له امله ښایي 15,000 ماشومان مړه شوي وي. دا خبره د ماشومانو د ملاتړ د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ مرستندوی مؤسسې سیف د چلډرن کړې ده. یمن له 2015 میلادي کال را په دې خوا په خونړۍ کورنۍ جګړه کې ښکېل دی چې زرګونه ملکیان پکې وژل شوي دي. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل اوروي.
لما شومانو څخه د ملاتړ نړیواله مؤسسه سیف د چلډرن وای په یمن کې له تیرو شاوخوا درې کلونو راهیسې ولګي او ناروغیو ښایي نږدې 15,000 له 50 کلونو کم عمره ماشومان وژلې وي. سیف د چلډرن وای دوی دا شمېرې د خوارځواکۍ د هغو قضیو له مخې راټولې کړي دي چې له درملنې پاتې شوي دي. په همدې حال کې ملګري ملتونه وایي له 2015 کال راهیسې له کله نه چې د سعودي عربستان په مشرۍ نړیوال ائتلاف په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي 1.3 میلیونه ماشومان جګړو او تاوتریخوالي اغیزمن کړي دي. اسوشیټډ پریس اژانس وایي د یمن جګړې د دې هیواد د نفوس درېیمه برخه د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري ناورین او 8 میلیونه نور له قحطۍ سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د یمن په روانه کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې لسګونه زره کسان چې ګڼ شمېرې ملکیان دي وژل شوي دي. له ماشومانو څخه د ملاتړ نړیوالې مؤسسې سیف د چلډرن په یمن کې د کاښتۍ زیات تپړه د سعودي عربستان په مشرۍ پر نړیوال ائتلاف اچولې ده چې له یو کال راهیسې د یمن کلابندي سخته کړې ده. د موسسې د غراز د یمن د بشري ناورین په پراخېدو کې د دې هیواد په حدیده بندري سیمه کې چې یمن ته د اویا په سلو کې بشري مرستو د داخلېدو اساسي لار ده د وروستۍ جګړې اغېز هم یاد کړی دی. سیف د چلډرن ویلي دي په حدیده بندر کې د جګړې له امله دا موسسه اړ شوه چې د عدن د بندر له لارې یمن ته بشري مرستې ورسوي چې دې کار اړینو خلکو ته د مرستو د رسولو چارې ټاکنۍ کړې دي. که څه هم ملګري ملتونه وایي د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف او حوثي اغیانو په اوربند موافقه کړې ده، خو د یمن په حدیده بندري ښار او نورو برخو کې لا هم د دواړو خواوو ترمنځ جګړه روانه ده.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې د خونړیو حملو د ملاتړو زال لا هم په ګاونډي هیواد کې دی. محمد اشرف غنی چې تېره شپه د کابل په ایمرجنسي روغتون کې د سې شنبې د ورځې د ټپیانو د عیادت پر مهال خبرې کولې، له نړیوالو په دې برخه کې د عملي اقدام غوښتنه وکړه. اشرف غنی که څه هم د ګاونډي هیواد نوم وانه خصو په دې برخه کې ګوته تل پاکستان ته نیول کیږي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت مرستیال وایان نصرت رحیمي بیا ازادي راډیو ته وویل چې د دیني عالمانو پر غونډې د وژل شو د حملې د وژل شو کسانو شمیر نږدې شپېتو او د ټپیانو نږدې سلو ته رسیږي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د کابل لوګر لویه لاره چې اعتراض کوونکو تړلې وه تېر ماښام بېرته پرانستل شوه. د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ اړوند په بازک سیمه کې د سېشن بې ناوخته د ملي امنیت د صفر یو قطعې په پوځي عملیاتو کې اووه کسان وژل شوي او پنځه نور نیول شوي وو. دغه لاره هم اعتراض کوونکو د دغو عملیاتو په وړاندې د اعتراض په توګه تړلې وه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په پام کې لري سبا جمعه د لسو ولایتونو د رایو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. په پام کې وچې د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې د عقرب په نهمه اعلان شي، البته د ټولو ولایتونو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د سعودي عربستان مننه وکړه چې د نړۍ په بازارونو کې